دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د سیمې پاړه رپورټونه لرو، د دې ترڅنګ لتاش څخه ستاسو د سیمو تازه او مهم خبرونه هم ترلاسه کوو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته خپل خبرونه لیکلی شئ. له دې پرته بیا کولی شئ چې وروسته په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واتس اپ هم رابطه وکړئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې د دې مهال خبرونه د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په کورمه کې د ځنګل لانجې پر سر د پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ټپیان دي، او اسرائیلو د غزې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون برید کړی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند مینګل، هزاره جمهوري ګوند، نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام، فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه. د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د ښار په ختیځ لکه احتجاج وکړ. جمعیت ویل دي چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي. د جماعت اسلامي یو سیاستوال ډاکټر ثاقب الله مشال راډیو ته ویل چې امنیتي ادارې یا استابلیشمنت د خپل خوخي نوماندان بریالي کړی دي.
د فارم 45 مطابق زمونږه نمائندگانو ګټلې ده، خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل، په کراچۍ غونډې خار کې 24 ګنټه بعد ریزلټ ورکول، ریزلټ رکاول، د دې نه مونږ اندازه لګو چې مکمل هغې خلکو ته حمایت حاصلو چې کوم د اسټبلشمنټ په لاره کې روان دي، د اسټبلشمنټ په مرزۍ باندې روان دي.
د پاکستان پوځ تر انتخاباتو وروسته د ګوندونو د تورونو په غبرګون کې څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. له دې پرته د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. کمیشن وایي چې که څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دې ولاړ شي. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنخته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د برا کورمې د پولیسو یو چارواکي نجف علي بیګا مشال راډیو ته ویل چې له ګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان پرون له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نښته وشوه. دی وایي چې کله پوځیان د نښتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل شو. علي وایي معلومه نه ده چې سرتیرو هم ډزې کړي دي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسیدونکي ژوبل شوي دي. دی زیاتوي چې اوس حالات کنټرول دي او پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر صوبیدار ګلاب حسین مشال راډیو ته ویل چې د هغې سیمې ځینو اوسیدونکو پر ټریکټر ډزې کړي دي، خو زیاتوي چې دا کار هغوی خپله کړی دی او د ولس او مشرانو خوښه پکې نه وه شامله. د ګیدو یو ځایي مشر ملک ګلا خان منګل وایي چې له ځنګله یې لرګي نه وړل، بلکې د تعمیراتي چارو لپاره یې له خوړه شګه لیږدوله چې ورباندې برید وشو. د کورمې د ګیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت پر سر لانجه لري چې پخوا یې هم نښتې شوي دي. په تیرو کلونو کې یوې ځایي جرګې د هغې لانجې د هواري لپاره لسګونه ناستې کړي دي، خو لا یې حل نه دی موندلی. اسرائیلي ځواکونو ویلي دي چې پرون یې په غزه کې پر تر ټولو لوی او فعال روغتون حمله کړې ده. د پیښې په ویډیوګانو کې ښکاري چې په روغتون کې ګډوډي ده، د خلکو چغې او ډزې اورېدل کېږي او تیاره دالیزونه یې له ګرد او لوګي ډک دي. اسرائیلي پوځ پر ناصر روغتون برید دقیق او محدود بللی دی او ویلي دي چې معلومات یې ترلاسه کړي ول چې د حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهاګره ډله بولي، وسلوال په ودانۍ کې پټ ول او یرغمل کسان یې پکې ساتل، خو حماس د اسرائیلي پوځ دا دعوه درواغ بللې ده. د افغانستان او سریلانکا لوبډلې سبا د درو شلو وره کرکټ سیالیو په لومړۍ لوبه کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د دمبولا ښار په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماښام پر 6:30 او د کابل پر 6 بجو پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې کوربه لوبډلې تر دې مخکې یو ټیسټ او درې یو ورځنۍ سیالۍ له افغانستانه ګټلې دي. د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو د فبروري پر 12مه د شلو اوورو سیالیو لپاره خپلې لوبډلې اعلان کړې. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه کولای شئ. اوس مرزو لومړی رپورت ته. د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. د فبروري پر 15مه په کراچۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته احتجاج وکړ او تورې پورې کړ چې د رایو په شمیر کې ټګي شوې ده. د جمعیت د سند صوبې سیکرټر راشد محمود سومرو ویلي دي چې نن د هغې صوبې او پنجاب ترمنځ لویه لاره تړي. اخوا د جماعت اسلامی غړو او پلویانو د کراچۍ په ختیځه ضلع کې مظاهره کړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي دي چې ټول ټاکنې پوره شفاف وي. د کمیشن چارواکي وایي چې که څوک شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي. نیاز علي تفصیل لري.
جمعیت علماء اسلام فی گند پروری په 15مه په کراچۍ کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د یادی مظاهره په وخت جمعیت علماء اسلام فی گند سن صوبے جنرل سیکرٹری راشد محمود سومرو ویل چې نن د پروری په 14مه بعد د سن او پنجاب صوبے په پولا د سکر لوی لار د احتجاج په توګه تړي. نوموړي ویل په کوم ورځ چې د سنې اسمبلۍ اجلاس کیږي نو دوی باید د اسمبلۍ محاصره کوي او اسمبلۍ کې بچا ته هم د حلف اغستو اجازه ورنه کړي. د احتجاج په وخت د یاد ګوند د کراچۍ یو مشر قاری محمد عثمان بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی باید د سنې اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت هم پیلوي.
پنجاب او سند لارې خدا سبا نه بندیږي په باغ بارډر باندې چونکې دا یو بوګس انتخابات شوي دي. دا کم خلک چې کامیاب کړی دی دا حقیقي نمائندگان نه دي. دوی وجه نه مونږ به د سنې اسمبلۍ ګراو وکړو. باغ ورځ چې په کوم ورځ د صوبایي اسمبلۍ دوی اجلاس کوو.
د جمعیت علماء اسلام فی گنزئی مشرانو تور پوری کړي چې په کراچۍ او د سن صوبے په نور سیمو کې د دوی سره درغلی شوې دي او د دوی غټلی څوکۍ پاکستان پیپلز ګونو متحد قومي مومن پاکستان ته ورکړې شوې دي. د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم بیا د الیکشن کمیشن په کراچۍ کې د دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه چې په ګڼ شمیر کې پکې خلکو ګډون وکړو. د یادی مظاهرې په وخت د تحریک انصاف د کراچۍ نه د قومي اسمبلۍ څوکۍ ان 240 نه کاندید د واخان صابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اوټونه غلا شوي او د دې درغلیو په ضد به دوی د احتجاج سره عدالتونو ته هم ځي. جماعت اسلامی هم بیا د کراچی په ختیځ ضلع کې احتجاج کړي او توري پوری کړي چې په ټاکنو کې د دوی غټلی څوکۍ په درغلیو متحد قومي مومنت پاکستان ته سپارل شوې دي. د احتجاج په وخت جماعت اسلامی کراچی یو ځای مشر ډاکټر ثاقب الله مشال ریډیو ته وویل اسټابلیشمنت هغه کاندیدان کامیاب ګرځولي دي چې د هغوی خوختي
د فارم 45 مطابق زمونږ نمائندگانو ګټلې ده الیکشن ګټلې ده. خو په آرو دفتر کې جعلی 45 جوړېدل په کراچۍ غونټې ښار کې 24 ګڼې بعد ریزلت ورکول ریزلت رکاول مکمل اجازت
پاکستان کے دا اتم پرورئی دا قومی ٹاکنو نتیجے گن سیاسی او مذہبی گندنا نہ منی او دا ٹاکنو سمدستی رستوئی چ دا احتجاج نکم لڑائی پیل کڑی دا ہگا لاروان دا خبل خواہ دا پاکستان دا انتخاباتی کمیشن دا سن صوبے مشر شریف اللہ دا درغلی تورونا رد کړي او ویلی چې د فروری د اتمې ټاکنې په مکمل توګه رڼی او پر امن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوی. او بیا د پاکستان الیکشن کمیشن مشر سکندر سلطان راجا هم د اتمې فروری ټاکنې رڼی بللې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوئی مجله
په لس نیمو بجو،
هارون بچا هنری گړے
په یو بجا،
تاندی هیلی
په دوه نیمو بجو،
د مشال پنوم
په دریو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پینځو بجو.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون په ګډون شپږو ګوندونو د نوي وفاقي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د فبروري پر اتمه په هیواد کې عام انتخابات وشول چې پکې یو شمېر ګوندونو د درغلۍ او تورونو پورې کړل او پر ضد احتجاجونه کوي. انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت وایي چې ټاکنیز بهیر په بشپړ توګه شفاف و. پښتنه دا ده چې که د مسلم لیگ نون په مشرۍ شپږ ګوندونه ائتلافي حکومت جوړ کړي نو له کومو چیلنجونو سره به مخامخ وي؟ انیسی اجمل په خپل رپورت کې د دې پوښتنې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د لړکی د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارټي، بلوچستان عوامي پارټي او متحده قومي مومنټ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چیرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت په لکمو ننګونو سره مخامخ وي. په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14 مشال ریډیو ته ویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې دی راتون کې حکومت تباہ د پاکستان چې کم خراب اقتصاد دی لاغي مضبوطولی، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 15 بلین ډالر شې دی هغه په کار دي چې خپل قرضو قسطونه ورکه او خرچې پوره کړي. عمران خان پارټي چې کم انتشار مې د میاشتې په طریقه باندې خور کړي او نو کې دي چې هغه ته په اسمبلیانو کې د نو اسمبلیانو نه بار چې داسې د سیاسي انتشار چې خرچم کې دي شنو هغه کنټرول کول به دویم غټ مشکل او چیلنج دی. سمو د پس سیدا د سیاسي او معاشي بحران چې دا حکومت چې دی ملک وباسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابېږي، ځکه چې پارلمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازي او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پینه ورکوي، نو بیا به د دوی دا درېیم غټ چیلنج را مخته کېدی شي.
خو اسټابلیشمنټ یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړي دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړول لپاره کوششونه روان دي. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ام کیو ایم، مسلم لیگ کاف او سنی نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځول لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وو چې پاکستان جمهوری غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوز او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
د خلکو لپاره به کوم لوی چیلنجونه ابدي چې ولس دی وخت ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ ته، پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخخته، خراب طرز حکمرانه یو ډیر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څو څوک الیکشن وګټي نو بیا امغی مالدار شي، سرکاري افسر مالدار کیږي، سرکاري ادارو خلک مالدار کیږي، خدا لینونه د خلکو مخې لتیریږي چا کړی چې روټه هم نوي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر څو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورننس هم، د پاکستان اسم نه ټیکیږي.
دغه سی خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د راتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تنوع، د پاکستان بهرنی تګلاره، نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسی جماعتونو ته جیسے مینڈیٹ ورک ہو چاہیے، وہ سیاسی جماعت ہم خپل حکومت سے دیکھا نشی چوڑا والے جکل ہوں، یہ سیاسی جماعت سر خپل مینڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پر ہم گرم بانی نگا ازہدانہ طور بانی خپل فیصلے نشی کول. پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس چی دے دیشت گردی دوم رغٹ لے ہر چی دے اگر آلے چکم سیول ملٹری تعلقات دی بڑھ چلیں گے فوج دا ایس آئی سی پر شکل کی یہ ادارہ جوڑا کلاو آگے پر لان دی بانی نہ صرف سرمایہ کاری چی دا واخستلا بلکہ نظم کو اختیار واخست اوس اوی دوبو چکم انڈس واٹر کمیشن لے ایرسا چکم ادارہ دا داغی سربراہی چی داغم یو فوجی جرنیل طور پہ او بند خارجہ پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کرو چرا انڈیا سر خارجہ پالیسی چی داغا با خرکول کوشش کی گی او بل طرف تک تاسو اس وقت فوج سے فسالہ راسی منیر یو ډیر سخت پالیسی چی دا اگا تاسو قتلی نو دا یو غٹ چیلنج دے چی اگر ایران افغانستان او انڈیا سر چکم داغا تعلقات دی داغا با چنگ سمائی.
بلخوا پیپلز گوند فبرری پا سورلسما پخپل ایکس پانا لیکلی چی پا اسلام آباد کی دا مسلم لیگ نون او پیپلز گوند دا مشاورتی کمیٹو دا غڑو یو غنڈا شوی چی پا کی پا حیوات کی دا گرانے، بیروزگارے، غربت، امنیت او دا تراغرے پاوراندی دا ننگونو ختم ہو للا پارا دا یو مستحکم حکومت جوڑا ولو پڑا سلا مشوری شوی دی.
دا مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
پولیس وایي د کورمې د پیواړ او گیدو وسیدونکو ترمنځ د ځنګل پر سر د لانجې له کبله د نښتې پر مهال یو پوځي وژل شوی او دوه ولسی وګړي ژوبل دي. د پولیس یو چارواکي بیگا مشال راډیو ته ویل چې نښته پرون شوی. نجف علی وایي چې سرتیری د نښتې درولو لپاره ورغلی ول چې ورڅخه یو وژل شو. دی وایي اوس حالات کنټرول دي او زیاتوي چې د پیښې پلټنې روانې دي. د پیواړ یو مشر وایي چې د گیدو سیمې اوسیدونکو په ټریکټر کې له ځنګله څخه لرګي وړل چې ورباندې ځینو کسانو ډزې وکړې. هغه وایي چې دا کار د قام په مشوره نه دی شوی، بلکې هغو کسانو له خپل لوري ډزې کړې دي. د گیدو سیمې یو مشر وایي چې له ځنګله یې لرګي نه لیږدول، بلکې له خوړ څخه یې شګه وړه چې ورباندې حمله وشوه. په کورمه کې د گیدو منګل د پیواړ له علیزیو سره د ځنګل ملکیت لانجه لري چې پخوا یې هم پر سر نښتې شوي دي. طارق اورگزای تفصیل لري.
په کورما کې لا گیدو سیمې په راغلي ټریکټر مبینه د پیوړ خلکو تر ډزو پس یو امنیتی اسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. په برا کورما کې د پولیسو مشر ډی ایس پی نجف علی مشال لډیو ته د جمعې په شپه ویلي د تکې په علاقه کې پر 15 فروری یا ټریکټر له ځنګله لرګي پرې کولو په غرض ورغلی وو چور باندې ډزې شوي. علي زیاتوي کچو هم په ټریکټر کې سوار کسان بد شوي، خو د جګړې مخان استول لپاره د پیښې ځای ته په ورغلیو ځواکونو کې یو عسکر د ډزو لاندې تر راتلو پس مړ شوی دی. چارواکي دا هم وایي دا نه ده معلومه چې عسکرو او یا د ټریکټر مالکانو ډزې کړي او کنه، خو په پیښه کې لا په وړ خلکو هم دوه تنان زخمیان شوي دي. بلخوا د پیوړ ځای مشر صوبیدار ګلاب حسین دا منلې چې لاګي دو سیمې په رغلي ټریکټر د دوی ځینو خلکو ډزې کړي، خو وایي چې هغه اقدام د کام په مشوره نه بلکې پر انفرادي توګه شوه.
حکومت
بلخوا د گیدو سیمی زای مشر ملک گلا خان منگل مشال ریڈیو تویلی د زیارت په ماسپخین د خپل معمول مطابق د تعمیراتو لپاره لخوړی شګه راوړله چور باندې لملایانو ملي برید شوه. منگل زیاتوی په سیمه کې لکم ځای چې شګه راوړل کېدله هغه خپل دا او بلدا چې د لرګي پرې کولو الزام دوره دبی. زای مشر دا هم ویلی په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر باندې شوی دسته جواب نه دی ورکړي، خو په کار دا چې حکومت د شر خوراولو د داسې عمل مخه ونیسي. کورما کې الزو کام لا پیوړه تر خیروکوت پرې منطقه خپل بولی، خو بلخوا منگل لګیدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې لزنګل لرګي پرې کولو په خبره د گیدو منګلو او الیزیو ترمن جګړه شوه چې پکې دواړو خواو ته د شو زیاتو تنانو ته مرګ جوړه اوخته و. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکه پښخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغه جګړې پس یو جرګه هم ورته مقرر شوی و، خو هغه تر شپې تو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,015، 2,110، 11,390 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
ملی جمهوری غورځنګ یا انډیم په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نورو مخکخه غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې درپخیلو هم مظاهره کړې دي او ویل دي چې که انتظامی د پیښې په اړه اقدام ونه کړ نو د فبروري پر 18 به کار بندیز وکړي. هغه ګوند وایي چې محسن داوړ او ملګرو یې د فبروري پر 18 په میرامشاه کې د قومي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د شویو انتخاباتو په نتیجو کې د ټګۍ پر ضد مظاهره کوله چې امنیتي سرتیرو ورباندې ډزې وکړې، چې پکې د هغه په ګډون 15 تنه ژوبل شول او 3 کسان ووژل شول. انتظامی او امنیتی ځواکونو لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د فبروري پر 12 ویل چې داوړ او ملګری یې له وسلو سره د انتخاباتي افسر دفتر ته روان ول چې له امنیتي سرتیرو سره نښته وشوه. هغه ویلي ول چې په پیښه کې سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه. خو د شمالي وزیرستان یو پولیس چارواکي احتجاجي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې پولیسو ته هیڅ مرګ ژوبله نه وه اوښتې. انتخاباتي کمیشن د داوړ تر ژوبلېدو وروسته د قومي اسمبلی پر هغې څوکۍ د جمعیت علما اسلام فی د نوماند د بریا اعلان وکړ. د عمر وزیر رپورټ.
د ملي جمهوري غورځنګ NDM غړو او پلویانو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهره لا هم دوام لري. د غورځنګ پلویانو شمالي وزیرستان په میر علي او میرام شاه کې لارې او سړکونه بند کړي. غورځنګ او د درپخیل قبیله سلويختي پرون د فروري په 15 اعلان کړي چې د شنبه په ورځ په میرام شاه کې لوی لاریون کړي. داوړ د فروري په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا 3 کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګېټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. ملي جمهوري غورځنګ مشران وایي چې د پیښې مقدمې د انتظامی په ذمه وارو چارواکو د دایرولو درخواست یې جمع کړې دي. د درپخیل قبیلې سلويختي یو مشر ملک سیف الله خان پرون د فروری په 15 احتجاجي غونډه ته اعلان کې وویل چې د شنبې پورې مثبت ځواب ورته میلاو نشي نو احتجاجونه نور غځوي.
کچرته د اول ورځې نه مخکې د حکومت یو مثبت اعلان وکړو، بیا خو خیر ده چې د کوم احتجاج کوم در پخیل د ان ډی ایم سره پوشانه بشانه میژرون کړی ده، کوم ظلم د حکومت وکړو دې خلاف د اول پورز یا د احتجاج سره ټول شرکت وکړو.
د میرام شاه پریس کلب مخې ته لاریون ته د ان ډی ایم یو فعال عادل داوړ خپل وینا کې وویل چې د غلطا انتظامی چارواکو زه د مقدمه د ایرولو غوښتنه کړې. محسن داوڑ تر روبلے دوبڑان دے ہم ویلی ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوی چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. تر اوسه ځلی انتظامی او انتخاباتي کمیشن چارواکو د محسن داوړ د دا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاری کړی. خو د پاکستان لړمهاله وزیر اعظم انور کاکړ څو ورځې وړاندې رسنیو سره خبرو کې یو سوال په ځواب کې ویلي ول چې محسن داوړ او ملګری یې د غلطه د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په ځواب کې امنیتی سرتیرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پورم نلاریون د څو ورځو نه د غلطه پیل کړی وو. وروسته د میرامشاه پولیسو یو چارواکی سید جلال هم د غلطه مظاهره کوونکو سره خبرو پر مهال ویلي ول چې د 10 فروری په پیښه کې کم پولیس سرتیری نه دی وژل شوی او ژوبل شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان چیف جسټیس قاضی فایز عیسی د هیواد له لوی څارنوال څخه غوښتنه دي چې دا باوري کړي چې پوز کاروبارونه ونه چلوي. مشر قاضی د هغې درې کسیزا جرګګۍ مشري کوي چې دا څېړي چې آیا پوځي ځمکه د کاروباري مقاصد لپاره کارول کیږي او کنه. شنونکي وایي چې قاضی عیسی دا مسأله پر داسې مهال څېړي چې ټاکل شوی چې په اکتوبر کې یې کاري موده پای ته ورسي. دوی وایي ښایي پوځ تر هغه وخته د دې قضیې اورېدنې وزغمي او وروسته معلومه نه ده چې بل مشر قاضي به دا قضیه پر مخ یوسي او کنه. نور د اسرار عالم مومند په رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ له نگران وفاقي حکومت غوښتي چې دا خبر یقیني کړي چې پوځ خپله توجه د کاروباري فعالیتونو پر ځای یوازې له دفاع سره په تړلو مسلو مرکز کړي. د فبروري په 14مه د کیس اورېدنې پر مهال چیف جسټیس قاضي فایز عیسی د خپګان څرګندونه وکړه چې د په خبره پوز په پوزي زمکو د ودونو حالونه جوړ کړی دي. پاکستانی لیکواله عائشہ صدیقہ چې د ملټری انګ په نامه خپل کتاب کې یې د پوز د اقتصادي شتمنیو په اړه تفصیلات ورکړي وایي پوز سره چې کومې زمکې دي نو دا سرکاري زمکې د پوزي مشکونو او نورو ستراتیژیکي کارونو لپاره دي. خو د په خبره پوز پر دې کاروبارونه لري. نوموړی وایي پوز سرکاري زری زمکې نورو ته په کرایه ورکړي او په سرکاري زمکو یې مارکیټونه، سینماګانې او شادي هالونه جوړ کړي دي. عائشہ صدیقې د پروري په 15مه مشال اډو ته وویل چې سیاسي حکومتونه هم دومره زورور نه دي چې د پوز خلاف عدالتي پریکړې عملي کړي.
گورا کیسونه راضی او په هغه ترس کې معاملي راپورته شو، بیا سیاسي حکومتونه عدالتي پریکړې عملي کوي. خو په پاکستان کې د سیاسي حکومتونو دومره طاقت نشته چې د پوز خلاف پریکړې عملي کړي. نو چې حکومت یې نشي کولای نو نور به څوک عملي کړي؟
بلخوا د پاکستان پوز په خواني بریګیډیر سید نذیر مومند پرورې په 15مه مشال اډو ته ویل چې پوز د چوڼې بهر په نورو ځایونو کې د خپل مالی فند په لګښت داسې کاروبارونه برابر کړي چې په هغو کې یوازې ریټایرډ پوځیان کار کوي. سید نذیر وایي دا تورونه بې ځایه دي چې ګینی پوځ د دفاع پر ځای په کاروبارونو بوخت دي.
ګوره دا ځکه بې ځایه دي چې د فوج کم سروینګ خلک دي، هغوی نه کار په سیمنٹ فیکٹری کې شته دي یا د سوري په کارخانو کې شته دي یا بل طرح په دغه بینکونو کې شته دي او نه داسې شادي حالونو کې د سروینګ والا سره کار وي. دا صرف ریټایرډ خلک دي او باقي کې سویلین ډېر زیات دي چې هغه دغه کاروبارونه دغه کې مشغول دي. او دغه وجه ده، هغه وجه دا ده چې زمونږ فوجین چې کم دي هغه په ډېر کم عمر باندې ریټایر کیږي، نو دغه خلکو خو بل روزګار نه سوا د ټوپک چلولو.
په پیښور کې قانون پوه نور عالم خان وایي قانون او آئین سره سره د محکمو په پروسیجرز کې دا نشته چې فوج به د خپلو ریټایر فوجانو لپاره بینکونه، کارخانې، پیټرول پمپونه او داسې نور کاروبارونه برابروي. نوموړی وایي د فوجو یوازینی کار د هیواد امنیت ټینګ ساتل دي.
بینکونو ته لاړ شي د دوی بینکونه دي، ته چې سیمټو پاره کې تپوس وکړه د دوی چې فوجي بنسي ده، ته چې د سریو والا ته لاړ شي د دوی دي. پاکستان ټولو ادارو کې چې کم کار کېږي کم هغه کېږي په هغې کې چې دي ریټایر فوجیان هغې کې ناست دي، نو دې سره چې دي دا سیویلین چې دي د دوی سروایول نه کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان موجوده چیف جسټس په سرکاري ځمکو د پوځ لخوا د مبینه کاروبارونو معامله راپورته کړي، بلکې دا مسله پخوانی چیف جسټس ګلزار احمد اهم په 2021 کال کې وروسته له هغو راپورته کړه چې دا قسمه تورونه مخته راغلل چې په کراچۍ کې د کنټونمنټ بورډ ځمکې چې د ستراتیژیکي مقاصدو لپاره ترلاسه کړل شوې وي هغه په مبینه توګه د کاروباري مقاصدو لپاره کارول کیږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د خپلو ژمنو خلاف د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګاوه. نوموړي بیګا د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ وړیکو کمیټې غونډې ته وویل چې طالبانو ورته ویلي ول چې ښځې به وکولی شي چې د وزیرانو دنده هم ترسره کړي. د بیګانې اورېدنې موخه دا معلومول ول چې ولې د ولسمشر جو بایډن حکومت د 2020 زیږیز کال د دوحې موافقه په بریالیتوب عملي نه کړای شوه. د استازو جرګې د بهرنۍ وړیکو د کمیټې ځینو غړو په بیړه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو پر ایستلو هم انتقاد وکړ، خو بایډن په بیا بیا د خپلې هغې پریکړې دفاع کړې ده. طالبانو لا د خلیلزاد څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یو میکانیزم کار کوي. د احمد تکل رپورټ.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د دوحې د موافقې د څلورمې کلیزې په درشل کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته حاضر شو. ښاغلی خلیلزاد غونډې ته وویل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې شرایط د طالبانو په ګټه بدل شول او وروسته له دې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له هیواده ووت دوی پر افغانستان واکمن شول. خاغلی غنی مخکې ویلی و چې په کابل کې د پاتې کېدل ښایي په پلازمینه کې د جګړو باعث شوی وای. خلیلزاد د غونډې په یو برخه کې طالبان په دې تورن کړل چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړ. هغه دې پوښتنې ته چې آیا پر طالبانو یې باور درلود کنه په ځواب کې وویل
ما پر طالبانو باور نه درلود. دوی داسې خبرې کولې چې نجونو ته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو او د دکتورا تر کچې د تحصیل اجازه ورکړي، خو پر خپلو خبرو یې عمل ونه کړ.
خلیلزاد زیاته کړه چې طالبانو دا هم ویل چې ښځې کولی شي د وزیرانو په توګه کار او د ژوند په ټولو برخو کې فعالیت وکړي. په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې طالبانو د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په دسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ دورسته ټینګار کړی چې د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي، خو ښځینه فعالانې وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د استازو جرګې غړي کاتي مننګ بیگانه غونډې ته وویل چې د دوحې په موافقه کې د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ موضوع ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
I certainly did not see any
یقینا موږ ونه لیدل چې په دې موافقه کې د شوزو انجونو په ملاتړ څه ویل سوي وي. همدارنګه موږ داسې یو ضمانت هم ونه لید چې که څوک پر انجونو او شوزو ظلم وکړي نو حساب کتاب به ورسره وسی، او داسې شرط هم نه پکښې وینو چې انجونو ته باید ښوونځیو ته د تلو اجازه ورکړل سي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال په مشرۍ په بیگانه غونډه کې د دوحې د موافقې او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه هم له ښاغلي خلیلزاد څخه پوښتنې وشوې. د کمیټې ځینې غړو له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو پر وتلو انتقاد وکړ. خلیلزاد په ځواب کې وویل چې د امریکایي پوځیانو وتل د بایدن د ادارې لپاره یو انتخاب و. ولسمشر بایدن د دې انتقادونو پر وړاندې تل د خپلې پرېکړې دفاع کړې ده. افغانستان ته د سولې د راوستو تر عنوان لاندې د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتنیو خبرو اترو وروسته د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د دوحې په پلازمینه قطر کې لاسلیک شوه. دا موافقه خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر چې اوس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال دی لاسلیک کړه. که څه هم د دوحې په موافقه کې د 2020 کال د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ یاده شوې، خو د ولسمشر بایدن د پریکړې په اساس ټول امریکایي ځواکونه د 2020 کال د اګست په 1 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو 2 وروسته ووتل.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیری اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. مشال ریډیو ته وګیاست او اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې را سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکول شي. د خبرونو شریکولو لپاره پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکلی دی، هلته ما ځینې تبصرې ولیدلې، هغه به زه له تاسو سره شریکې کړم چې خبرونه پکې. که تاسو سره خبرې نو مهرباني وکړئ په ټلیفون را سره رابطه وکړئ او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شي. د شمیرې د ټلیفون او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لیکلی پیغام پر خو دیشه.
اسلام الدین صاحب را سره دی ستړي مشه. اسلام الدین صاحب
خیر دی؟ خوشحال اوسې سالو د خې جوړې
من نه خوشحال اوسې. څه خبر مروړې دی ولکم زای
ترې منګل څخه اړیکه مو سره ټینګه کړې چې تر تارو جوړې
من نه خبر را تر کړې.
خبر خو بیګاد تیمو غو علاقې کې یو واقعیا وشو هغه په باره کې مو معلومات ورکم.
خا دا د گیدو او د پیواړ والا واقعا
آی گیدو او پیواړ والا واقعا بیگا بس د حسابو چې یو ورځ ډیټیکټر والا ریګره او چتاواله شګانو په لور پیر شو او نه بل آرمی والا یو کاسو کې شهید کړل شو.
او دا خو مونږ خبر کې مو ویل او رپورت مو هم نشر کړ.
خاصه صحیح ده بس مای سات کده شي چار تنه یو سکنی مې مبر بیت او سره کو نور تخه
مانه نه خوشاله اوسه. آباد اوس اسلام الدین صاحب د مراد پښتین لیکلی دی چې د فبروري پر درويشتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وانه ته ورزي او له هغه ځای به بیا د انګور اډې ته ورزي. انګور اډه کې پرلت چې دی لمیاشتو راهیسې روان دی او دا هغه سیمې خلکو د خپل غوښتنو نه پوره کېدلو وجه د فبروري اتمې په انتخاباتو کې برخه هم نو اخیست لاغې څخه پریکون کړو. لدی پرتر تر ډیرو زیاتو کسانو دلته پر فیسبوک باندې لیکلی دي او زه بس په یو تبصره کې راغونډوم چې د پاکستان تحریک انصاف او د جمعیت علماء اسلام فی د ترمنز رابطی شوې دي او داسې اثر دي چې دا دواړه خای یو ځای شي او ځنو خلکو دلته په دې تبصرو کې دا انتقاد هم کړی دی چې مخکې خودوی دواړه ګوندونه او د ګوندونو پلویان د یو بل سرسخت مخالفان وو اوس کې دې شي دوی سره یو ځای شي. نو انتخابات شوي دي او تر انتخابات وروسته جمعیت علماء اسلام فی لومړی ویلی ول چې پر قومي اسمبلی کې به په اپوزیشن څوکیو باندې کینی نتیجې ردوي. تحریک انصاف هم مظاهرو ته دوام ورکړی دی او تحریک انصاف زیاتره کسان د تحریک انصاف پلویان چې کوم ملاتړي چې کوم منتخب شوی دی اسمبلیو ته هغوی د خپلواک نوماندانو په حیث منتخب شوی دی. نو هغوی په پارلیمنت کې په قومي اسمبلی کې او داراز په صوبایي اسمبلیو کې د لګکیو د ښځو څوکیو ترلاسه کولو لپاره د یو ګوند ملاتړ ته اړتیا لري. په یو ګوند باندې دوی باید ورګډ شي. د همدې لوجې رابطې روانې دي په پاکستان کې. مهدی کاکړ لیکلي دي چې په شمالي وزیرستان میرامشاه کې د ملي جمهوري غورځنګ پر مشر محسن داوړ او ملګرو یې د حملې لوجې مظاهری روانی دی. په دې اړه خو موږ رپورټ نشر کړ خو د پکې یو بل خبره لیکلې ده چې الته ټولې تعلیمي ادارې هم د دغه احتجاجونو لقبله تړل شوې دي. یو بل کس را سره دی او خبرې راوړې دي. ستړي مشې نوم مراته وخې او سیمه هم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخې او سیمه هم.
او مننه پانه صاحب حاجی خان احمد خبر کوم له سوي شو بس جواب څه ته کوي جوړ په خیر.
مننه خوشاله اوسې حاجی صاحب. څه خبر مو راوړې؟
نو خبر خو نو دلته خو خیر خیرات دلته خو بس څه شو بس خدا سره د یالو نه مشکلات نشته. پارتي بازم دی نه چې ته جوس نه نشته امن دو او مګر خلک نه اله دي ولا نه اله ده چې ته دا مې نه شي یا موټر ودونه جوړ کی یا د موټر خاوي مکرري کی یا او وطن کی چې مچار ځانه کی. نو ولس هم دا غواړي
خا یعنی دا په انتخاباتو نو وروسته چې دوی نه هیل دي دوی دا فکر کوي چې حکومت ورته که هر حکومت راشي مسلې نه حل کوي.
مسلې نه حل کوي مخکې دوی دا موټر سودا نه راځي هم بس دا خپل جیب نه بده کوي یا نو مجبورای غواړي
سمه ده. ډیره زیاته مننه حاجی صاحب خوشاله اوسئ. ستاسو شمیره ما سره ده. ما سره شته. زه دغه د انتخاباتو چارو کې ډیر سخت مصروف مو بخنه درنه غواړم. زه در سره رابطه کوم په یو دوه ورځو کې ضرور در سره رابطه کوم. صحیح دی اجی خان محمد صاحب. را سره اوریدونکو تاسو را سره په واتس اپ او وایبر هم رابطه کولای شئ.
د مشال رادیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوند یو خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
مشال رادیو دا سلام پختونخوا خبرونه دا ذاکر ننګیال راته لیکلی دی چې لاسیا یول سرز نن پوره کیږي چې د جنوبی وزیرستان په سرد درګه علاقه کې په ډیرو ځایونو کې ل پیر پل نواخلا تر سید اعظم پم پوری پوز چې دی هغه ډرون کیمرې د کورونو د پاسه وی ګرځوي دا سرګری بی پیلوټ الوتکې دي چې کیمرې پکې لګېدلې دي د څار لپاره او دا موږ چې دی د سیمې خلک له پوز غوښتنه کوي چې دا دې نه کوي د کورونو پردا او ستر ورسره غیزمنېږي دغه پرایویسي چې دا هغه ورسره غیزمنېږي دا محرمیت نو ویلا غوی نه دا غوښتنه غواړو چې دا دې نه کوي دا کار دې نه کوي له کندهار را سره احمد الله صاحب د ټلیفون په کرخه دی احمد الله صاحب په خیر راغلی خبر راکړي احمد الله صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړي خبر راکړي قطع شو د مشال رادیو د سولې د مشال رادیو په مالی او تخنیکی مرسته باندې د سولې په اړه باندې لس سندرې جوړې کړې دي دا غو سندرو ویډیوګانې به هم ژر درته در خبرې کړو ویډیوګانې تقریبا تیارې شوې دي دا د هغه سندرو له جملې څخه یو ده چې د بهادر زیب په غږ ده او عنوان یې دی وطن
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو د ګلغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن
مشال رادیو تو وگیاست بشیر احمد کاکڑ صاحب را سره دی کاکڑ صاحب په خیر راغلی لکم زایم ټلیفون کړي
د میزه اډه کې عبد الله سم ټلیفون کړي دی
په خیر راغلی کاکڑ صاحب څه خبر مرا وړه مهرباني وکړه
وروره خبره خدا ده چې یو خاول خبره ده چې زمر په علاقہ کې ستې نمائنده نسته
خا زمنګ دوه نمائندگان دی او هم غوی رونی سي ورته وای چې درزی او خبرونه کوي
د زمر دلته درنه چالو او 15 ورځې نه رالو
خا دا درنه مو د چی شي د وجنه شروع کړي ودارته وای
د انتخاباته حواله باندې
خا د تاسو د کوم غوند د غیاستې غړی یاست
زړه جمعیت علماء اسلام د طرف
صحیح او تاسو ولته ویل چې ټګي شوه د انتخاباتو کې نو 15 ورځې مو درنه تر سره کړه
و درنه مو وکړه خو تقریبا ډیر لو درغلی وسو چې موږ وټونه زیاتو 43000 او د 19000 والا وګټه
خا او درته وای چې ستاسو د درنه وسم د ناسته احتجاجي پر لټ موسم روان دي کنه ختم شو
پرون مات
صحیح پرون مات کو او نورې مظاهره وغیرہ کوي کنه
نو موږ والله تکورو موږ خپل د پات پر خپل کوشش جاری ساتو خو لیکن موږ دا وای چې موږ نمائنده موږ نه راځي دا وسوک دی د سر تعلق لري خو موږ کله عضلات نه راځي
سعید مال زانه سره دا ولیکل دا خبرې چې تاسو راته وکړي او زبدا ضرور شریکوم د خپل مدیرانو سره سعید
او سره شریک کډ از مرنه مر یو په یو مشکلات کې د از مر ارتالون د از مر د تکسی سین نماینده نه راځي نو موږ دا خو یو به طرف رډو دا ودی نه راځي څه مسله ده
سعید زه بالکل دا ستاسو د ګیلز ضرور شریکوم ښه آباد اسے کاکڑ صاحب خوشحال اسے ددم ساز مروت پگ سندرا ارو بہرا چھو مشال راډیو ته غوښتل میرولی منګل لیکلی دی چې په تبوک کې د سعودي عربستان په تبوک کې ډیر باران شوی دی. او سمیر خان لیکلی دی چې د جنوبی وزیرستان په یو شمیر سیمو کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې انټرنیټ سرویس بند دی، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د انټرنیټ بحال کړي. یو شمیر کسانو لکه حیدر شاه شینواری او ځینو نورو کسانو راته لیکلی دي چې په ننګرهار کې زلزله شوې ده نن سهار. ابو عارف هم همدا لیکلی دي چې 8:30 بجې زلزله شوې ده، مننه، خوشحاله اوسئ. او دغه لیکلی دي میر طاهر خان غم شریک راته لیکلی دي چې تیره ورځ په ګلستان عبدالرحمن زی بازار کې د پښتونخوا ملي اوم پارټۍ کل عبدالله لخوا د انتخاباتي درغلیو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده، وروسته وی بیا په جلسه بدله شو او ګڼ خلک پکې ولس پکې ګډون وکړ. صحیح دی. او ځینو نورو کسانو هم د تحریک انصاف او د جمعیت علما اسلام ترمنځ د رابطو راته لیکلی دي. او لتا سمنه خوشاله اوسې چې دا معلومات مو سره شریک کړی دي. کې عادل نگراری لیکلی دي چې د دوی په سیمه کې نن غلام ډاګ ټورنمنټ ترنامه لاندې ټورنمنټ شروع کیږي، وي خبرونه کې وای خدای نه دی لیکلی چې د چیشي ټورنمنټ دی، د کرکټ دی، د فوټبال دی، د والیبال دی، دای نه دی لیکلی. او څومره لوبډلې پکې برخه اخلي دای هم نه دی لیکلی. به هر حال خبر مستاسول وسته مننه خوشاله اوسې نگرار صاحب. داسې به وکړو چې سلام پښتونخوا به د هارون باچا په غږ پای ته ورسو.
نام نام غگے گم